درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. زرګونو خلکو په دې تمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړې چې بهر ته بولاړ شي.
دلته چې څومره کسان و چې اسناد یې درلودل دغه 15 چنده اضافه داسې خلک و چې هیڅ ډول اسناد نه لرل.
آیا افغانستان د قدرت له تشي سره مخامخ دی؟
متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول د سرنوشت ده، نه څوک بچاهي لري نه څوک ولسمشر ست ده.
اسلام آباد ته د پخوانیو جهادي تنظیمونو تللي مشان وای اساسي خبري لانه دی پیل شوه. په غزنی کې زرګونه بي ځای شوی کورنۍ وای
کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي مقصد در به در یو پوسو.
د مرکو او راپورونو تر اورولو مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې احمد شبری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت خوشتنه وکړه. د افغانستان په اړه د ناتو بیړنۍ غونډې ته ولسمشر بایدن وینا کوي او د جرمني صدر اعظم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکو ته ځي. د خبرونو تفصيل. د ملګرو ملتو عمومي منشي په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. داسې حکومت چې ټولې خواوې پکې ځانونه وویني. انټونیو ګوتیرش ته پنځنبه په ورځ په نیویارک د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبري غونډه ته وویل چې دا د طالبانو په ګټه ده.
It's very important for the international community to be united.
د وی نړیوال ټولنې ته دا ډیره مهمه ده چې یو موټی وي. د امنیت شورا ټول غړیو ته خو په عمومي توګه نړیوال ټولنې ته پکار دي چې په یو خوله له خپل نفوذ استفاده وکړي او دا د طالبانو په ګټه هم ده چې په رسمیت وپیژندل شي او دا ممکن ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې په ځانګړي ډول د ښځو حقوق ډیر مهم دي او باید له کابله د هغو افغانانو د ایستلو چارې اساني شي چې په دغه هیواد کې اوس ژوند په خطر کې دی. له تیر یک شنبه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی شاوخوا 3000 کسان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې ایستل شوي دي چې له دریو دوې برخې افغانان دي. ناتو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې له افغانستانه د یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپلو راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې دې آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. ولسمشر بایدن به له افغانستانه د زرګونو افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. د هغه افغانان دي چې له ناتو سره د تیرو 12 په ترڅ کې کار کړی دی. طالبانو د اکشن به پورس کابل ونیو. ژمنه وکړه چې چاته بچنه وای او پراخ بنسټ حکومت به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې جوړ کړي. خو د دې سربیره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د طالبانو ژمنه او عمل سره ورته نه دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د هغو خلکو په پلټنه بوختي چې له امریکایانو ناتو او د ولسمشر غنی له حکومت سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا کسان او د دوی د کورنۍ غړي له خطر سره مخامخ دي. جرمنی آژانس زو چې ویلی وای طالبانو د دوی د خبريال نشتې خپل وشلې دي چې له دې سره د طالبانو تر واکلاندې د رسنیو د کارکونکو او د هغوی د کورنیو ژوند ته په نړیواله کچه اندېښنې پزیاتېدو دي. د جرمنی آژانس په باور طالبانو د دوی د خبريال یو بل خپل ټپی کړی دی او دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور د دې خبريال پلټنه کوله. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي چې طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. روسه تر دې چې د اکشن به پروس طالبانو کابل شار ونیو د لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو پاړه خپل نظر څرګند کړی دی. داعش د الانبا په نوم خپل ونیځ کې د پنځن به پروس د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پاړه ویل دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پوری کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د وی وسیلې په توګه د اسلام تر چوری لاندې د مسلمانانو د بیلاری کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د یو بل کسانې وژلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره دراروانو لوبول لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
او هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه نورمال خپل مختبی او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شغلی هوتک زیاته کړ چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي، خو له یک شنبه راورسته چې طالبانو کابل نیولې د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر الوتنې ځنډېدلې دي، هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلی مرکل روستۍ رسمي سفر دی، تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کړي. د جرمني سر اعظم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا، د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشان به د نورد ستریم دوه پایپ لاین پاړه هم چې د روسیې ګاز د بالټیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وشخي شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهره کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګنوف په دې تور مجرم وپیژنده چې له زور څخه په استفادې د واک د ترلاسه کولو هڅه کوله. کدای بیرګنوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د د ملاتړیو د ولسمشر جعفروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
زمو ژخله آزادی رادیو څخه اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي اورید. د آزادی رادیو خبرونه همدار است د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالب لوستل شي. زمو ژ د وی پانې پته په یاد لري، azadiradio.com یا azadiradio.org. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین دوی نت پرایس وای امریکا په الوتکو کې له افغانستان څخه د خپل اتباع او دغه راز حقوق افغانانو استلو ته دوام ورکوي چې له امریکایي او ناتو پوځیانو سره کار کړي دي. د امریکا حکومت هڅه کوي چې د اگست تر یو دیرشمې پورې له افغانستان د خپل اتباع د استلو بهیر بشپړ کړي، خو دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ویلي ممکن ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تر یاد نیټې زیات وخت پاتشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د څرګندونو نور جزئیات اجمل انوراندې کوي.
من سروان صاحب په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه افغانانو او همدارنګه د بهرنیو ډیپلوماټانو د استلو چارې له ستونزو سره مخ دي چې د ناتو سره کار کړي یا د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټان دي یا د دوی له سفارتونو سره کار کړي او د کابل هوایي ډګر څخه د ګڼې ګوڼې همدارنګه د خلکو د ټولېدو اخو ډاب او وخت نا وخت ډزو او همدارنګه د ځینو کسانو د پښو لاندې تر کېدو او وجل کېدو رپورټونه را رسیږي. په دې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی هغه هڅې تیزی کړې دي چې له افغانستان څخه خپل ډیپلوماټان او نور هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی دی وباسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس نن ازادي راډیو ته وویل چې وبخیدی امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیډ پرایس نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې موږ هر هغه ریپورت چې ګورو چې څوک نشي کولای هوایي ډګر ته ورسیږي دا د تشویش وړ دی او موږ ټول هڅه کوو چې شم چې د تخنیکی پلاوا لوجستیکی پلاوا په وس پورې هغه تر سره کوو چې ټول هغه خپل سټاف د دوی خپل مامورین د دوی خپل کارکونکو او ډیپلوماټان او هغه افغانان چې د استلو په شرایطو پوره دي له امریکایانو سره کار کړي دي دا و باسو. دی وایي چې د موږ سره صلح وادونه ملګری دي او دغه صلح وادونه موږ سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه په ګډه سره ډیپلوماټان له خطر سره مخ کسان و باسو. نیر پرایس نن په دغه خبری کانفرنس کې وویل
Since August 14th, we've airlifted 7,000 total evacuees.
دی وی دی اگست ل 14 منیټی موږ دی حوالاري ټولټال وزره کسان ل افغانستان نه استلیدي دی وی زمدارنګ دام ته د ولې شم چې شپږ زره کسان د محل په هوایی دګر کې دي نه د کابل په هوایی دګر کې دي او په بش پړتو ګل کنسلی پروسی تیر شوې دي نت پرایس ویل چې تیر شپه دی دوی خپل اغه چاري چې افغانان همدارنګ امریکایي ادب او دی ایسایوی ویزې لرونکو او نور له خطر سره مخ افغانان چې دی افغانستان د استلو په شرایطو پوره دي میدان ته انتقال کی او پروسه تر سره کی دا چاري ډيري تیز کړلې او پراخې کړلې د ویل چې موږ دغه خلکو ته د کابل هوایي دګر ته چې د محل ورته ګرته ستونزمن کړي دي ترانزیتم یو ځنګړی ترانزیت دی پام وټ ترانزیت باندې هم غور کړی چې معلومه نه ده څه ډول ترانزیت دی ول بلې خوانه د دامو ویل چې دوی په قطر او کویټ کې خپل هغه د کنسلی چارو مامورین چې د خلکو کاغذونه پروسس کی دای زیات کړی دي او همدارنګه په افغانستان کې دینه په کابل هوایي دګر کې هم د خپلو کنسلی چارو د مامورینو شمیر زیات کړی دی د پوینا لکټر لګا دوه چنده شوه دی ل بلې خوانه ټاکل شوی دا چې د ناتو غړي هیوادونو په افغانستان کې په روان وضعیت باندې خبري وکي همدارنګه د افغانستان پر اطلون کې باندې وغږیږي او په ځنګړې توګه د کابل په هوایي دګر کې دغه کمستون ځچ رامنسته شوې ده چې د بهرنیو پويستلو کې ننګونې رامنسته شوې په دې باندې هم خبري وکي د امریکا جمهور رئیس بایدن چې په افغانستان کې د وضعیت له کابل تر سخت انتقاد لاندې دي د پریکړې دا کله د چې اغام د ناتو د غبړنې غونډې ته وینا وکي
ډېر مننه انسب لکه څنګه چې تاسو ویل امریکا او ناتو د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاري د افغانستان خپل اتباع د غرض هغه افغانان باسي چې له دوی سره کار کړي دي خو په دې پروسه کې ډېر ستونزې ایجاد شوې دي ځکه ډېر افغانان فکر کوي چې بیا اسناد به هر تطللې شي او له همدې عمله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته هجوم ورواړي دي محمود نورزای یو هغو زرګونو کسانو څخه دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پننه وته بریالي شوی دی له نوموړي سره مې چې لا هم په هوایي ډګر کې دی څو شی بیوډان دی د هوایي ډګر او هلته د بیساري غنیګونی پاړه خبري وکړي لومړی مې ورته ویل چې څنګه وتوانید چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي
ورن تقریبا لاس بجې ما ته ایمیل راغی چې ما د خارجيانو سره وظیفه اجرا کړې و د ترجمان په صفات لاس بجې ما ته ایمیل راغی او ما ته ویل شو چې تا جلا وایي میدان ته ځان ورسوه نو ما ځان تیار کړلو حرکت نو کړ د میدان په طرف میدان ته چې راورسېدل ما چې زیات بیروبار و چې په زرها و نور کسانو ته هم په همدې شکل باندې ایمیل راغلی و او ورته ویل شي و چې تاسو ځانونه وایي میدان ته ورسوئ دلته چې څومره کسان و چې چا وظیفې اجرا کړي دي او یا رسمي اسناد یې درلودل دغه 50 چنده اضافه داسې خلک و چې هیڅ ډول اسناد نه لرل او بس یو وایي اوازه خبره شي و چې هر څو چې وکول شي میدان ته ورسیږي ورته سفر ورکول کیږي او تیارې تصفریږي ډیر زیات تکلیف و د اوبه نه رسیدلې ډوډۍ نه رسیدله چاته طالبانو تنظیم نشو کولای د باندې دروازه کې و حل تکولی کول په دې خاطر چې وکولای شي خلق تنظیم کی نو د مرمۍ او د ډزنه استفاده کوله کلشنکوف ډزې کوله په داسې حال کې چې حالت خزي وي مریضان وو وړ ما شومان وو ډارې دل جړلې
تصویر چې پرون لاس بجې احوال درکو او هغه وخت حرکت وکړو څو وخت بریالي شو چې میدان ته داخل شي
نو ما فقره تم تمره 2 ساعت تقریبا 3 ساعت وخت نه درلود چې زه خپل بایک راوخلم خپل اسناد مې راوخلم نور مې د میدان په لور حرکت وکړ تقریبا 4 بجې مازیګر زه هوایي میدان ته راورسېدلم ډېر لږ پاتې و چې ما خپل لور مې یعنی بيخي د لاس اور کما ما خپل بایک کوم کالی مالی مې هم چې ځان سره راوړی و غره نه پاتې شول
تاسو ول چې هر څوک روان دی د میدان خواته آیا طالبان او حبدار از داسې مې موریدل دي چې امریکایان هم هلته د خلکو اسناد ګوري اوغه هر چاته اجازه ورکوي کنه یوازې غ خلکو ته چې اسناد لري
طالبان خو هر چا ته اجازه ورکوي طالبان نه په دې اسناد پوئږي او نه د چا اسناد ګوري طالبان سل فیصد چې هر څوک دروازه کې ولار دی اجازه ورکوي او خارجيان چې دي هغه بیا اسنادونه ګوري خو د خارجيانو مخې ته څومره کسان چې ولادي اسنادونه لري خو دغه دوه چنده خلک داسې خلک ولار دي
چې اسناد نه لري نو مشکلات زیات کړي. او بل لوی مشکل دا و چې تقریبا څلور ساعته دروازه بند وه او طالبانو خلک را جمع کړي وو زه فکر کوم چې کچیر دوی هغه کسان چې په کوم وخت راغله او ډاری کې اجازه ورکړې وه چې داخل ته راغلي وای نو دومره تیل ماتیل به نه وه.
تمه لري چې ژر به الوتکه پیدا شي او کنه دې الوتکې درک نشته؟
الوتکې خو مونږ پروازونه ګورو چې ځي و راځي، خو په داسې حال کې چې دلته شاید زما دغه نظر له لارې چې شاید 5000 کسان شاوخوا کې ماشومان ښځې واوسېږي او دغه د ټولو کسانو ډاکومېنټس او اسنادونه همدا اوس لګیا دي چې کیږي. داسې ویل شوي دي چې د دروازې د خولې نه به یې 9 بجې داخل د رنوی خواته دغه کسان بیایي، خو بیا هم مونږ داسې امید لرو چې شاید سبا او بله ورځ هم مونږ دلته پاتې اوسېږو، ونه شو کولی چې په تیاره کې وخیژو.
محمود نورزی و چې پرون د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی او لا هم په دغه هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان او یو شمېر افغان سیاستوال لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم څرګند شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېیمه ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه نن یې په پاکستان کې 5مه ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په بحث بوخت دي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي زامته هله شو دلیده.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمیر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمیر سیاسيونو لدی بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحه علي شورا مشر عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړي خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبران له تیرو دوی ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمیر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. د دې لوري په خبرو شوې او اعلامیو کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یې هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تیره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوی پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان یې وکړ.
نن شپه ژمه ده چې طالبانو کابل نیولی او په افغانستان کې عملاً حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له افغان ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت مشر نشتوالی د هیواد لپاره څه اغیز لري.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، یا افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیمه وي. دا یو د حکومت واقدار په واقعي وسیدل دی او نوم د خپل د هیواد لپاره د مانوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډیر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. دا سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیر المؤمنین د نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو سمدستي یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واک واګې او د واک داخله چې رامنځته شوې ده چې دا بدبختانه دی او هیواد لپاره ډیره بدنصیبي وي. د دې ډیر بد اثرات په اقتصادي لحاظ باندې، بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ته دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یو مثبت نه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدای شي په دې حساب چې طالبان لنور سره په خبرو دی او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما ویل چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې، مثلا نږدې مثال پاکستان د کله چې د حکومت انتخابات یې ګټلي، دغه وخت پر کېږي یو مقامه موقت دوره شروع کېږي، درې میاشتو د وخت لپاره یو وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي، یا داسې حواله پیښیږي یو هیواد ولسمشر لمنځه ځي یا صدر اعظم لمنځه ځي، هغه یو قانون کې یو څه موجود دي چې دغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته پورا کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت، امر الله صادق وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده کور جمهور استعفا ورکي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خورته ډیر نشو ویلای، یو خلک به دې پوه شي چې عقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد واقدار
څوک. تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ګون حالت دا ځکه چې زدانه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي په کار خدا و چې د عقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا عقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا عقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړی وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو د پاره او حتی د نړیوال ټولنې د پاره یو څه نگرانی رامنځته کړی ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مختصه وای وای نو ممکن د حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به هیبت الله خوان د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه والله باندې ډېری خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینه خبرې را لې چې دای برا سرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې د کوم سکیورټي مسله لري چې کب کابل کې نشه اتللای، کندهار کې را سرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را سرګند شي، د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
افغان ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بیوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بیوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلی یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در په در یو پوسوې، کوندې لرو، اعتماد لرو، پوسوې شینل لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړې دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوري وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوري په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی به جای سوی ولو اوس کورونه سیګر سوی دی بیرته کورونه دی ترمیم لپاره لګیا دی یا جوړوي او دی په نور کورونه کې دی نور خپلوانو قربان کورونه کې وسیږي ډیر خلک وس اړمن خلک دی او ضرورتونه لري سی باید تر سره کومک کوم کاری ورسره وسی
دا په داسې حال کې دا چې په دا ورستوي کې دی هوا دی نور سیمو پرنګا په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینی کورونی خپلو پلارونو یو ټاټو بوته د ستنیدو په حال کې دی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
د پاکستان د ګمرکي چارواکي وای د تورخم او چمن لارو له خلاصې دوه راپدی خو د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوه د اگست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوید نو پاکستان د تورخم ور وټاړه خو دوی ورځې وروسته بیا پرانیست همدارس د چمن غلام خان او خرلاسې لاري هم په ورستیو کې څو ځلی بندي او بیا خلاصې شبي چې لکبل د پاکستاني سوداګرو په وینا د موقت وخت لپاره سوداګري ډیره شوه ده خو دوی وای ترڅو چې نړیوالو د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژندلې د دوه هیوادونو سوداګري نشي زیاتېدای
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو سورزو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی دا په داسې حال کې دا چې د اگست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوید او دې سره سورزو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولي تړل شوی وی خو بیا بیرته پرانستل شوی دوی وای د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولي سره لګیدل سپین بولدک ولسوالۍ واک تر لاسه کړ هغه سره د دوه طرفه تجارت حجم ډیر راټیټ شوی وو د پاکستان د کسٹم چارواکو ډیټا خای چې د اگست 15مه نیټه باندې په چمن تورخم غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 غاډي تلي راغلي دي او دا په دې تیر موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کم کښوا چې ریکارډ شو خو چې کله د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو واقع خپل لاس تکړ نو دا غینه پس د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې گاونډي هوادونو سره به تجارتي حل زلې بحال وي د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اگست په 15مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1200 گاډي اوړیدلې خای د محرم د رخصتیو نه پس دا شمیره نور هم زیاته شي د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د سوداګرۍ د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې په دې ورستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسارو او هغوی ته سمدستي د تګ را تګ اجازه ورکړل شو نو دې سره په ارزي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی
چې سوپرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط یې غیر مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي تور باندې تسلیم نکا نو هغه پورې د تجارت زیاتې دوه سدومره ډېر ممکنات ماته نه خاري بل خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فل حال د افغانستان نه وتلیم دي نو لګ ډېر کار به خامخ رواني خو دا سې زنه ګړم چې یو دم الته سرمایه گذاري به شروع شي یو دم بدلته کارونه شروع شي نو چې سو پورې دا سې سرمایه گذاري او کارونه شروع شوی نه په افغانستان کې او دا انفراستراکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دانی شروع شوی نو هغه پر زمنګ د تعمیراتي سامان چې د هغه ایکسپورت زیاتېدل یا د سیمنٹ او سټیل سیمنٹ زیاتېدل سر ماته ښکاری نه فل حال د خوراکي مواد به خامخ زی دغه آبادی د افغانستان خپل لږه ضرورت دي دا سينور د روزمره سامان وزي دویانې وزي خو فل حال چې یو دم په دې کې زیاتی چې نه ممکنه ده نه کېدې شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي نو موږ وايي په کار ده په تجارتي حل زلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي
کوم دغه سوشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او په پاکستان سایډ کې، او همدغه سي نو ډیره ښه خبره به، او موږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او ایکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې موږ ګاډو ته لږ ډیر مشکلات وو، خو هغه په ګمرک کې وو که په کسٹم کې وو، او کم مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه کم وه.
د اګست په 12مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15مه نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي، او دوی وایي دا د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي، او تر